په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوه چې یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته اهمیت نه ورکوي. السلام علیکم. په پیل کې اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې شکنجه ځای نه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیې اتباع د 2014 میلادي کال د امریکې په انتخاباتو کې په لاسوهنه لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې. او د هند او فرانسې ترمنځ دوه مهم پوځي او اتومي تړونونه لاسلیک شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کشفي او استخباراتي ادارو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی. ویلي دي شکنجه او غیر انساني چلند په امنیتي ځواکونو او ادارو کې ځای نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې له اسیرانو سره دې د قانون سره سم چلند وکړي.
تاس دې وطن ته ژمنې او زباور لرم چې تاس هر یو د افغانستان هر بل افغان ته د قدر په سترګې ګوري.
ولسمشر اشرف غنی همدارنګه د ملي امنیت منسوبین وستایل او ویل چې ځانګړو کټو فعالیت ښه نتیجه ورکړي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په دې غونډه کې ویل چې په یاد ریاست کې بنسټیز بدلون راغلی. په دې مراسمو کې د ملي امنیت د ریاست افراطي مرستیال تورن جنرال عبدالصبر قانی او د دې ریاست ولایتي مرستیال تورن جنرال عباد الله عباد ته د ډګر جنرالۍ پوځي رتبې هم ورکړل شوې. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. اخوا د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې جمن 322 وسلوال د بېلابېلو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، غزنی، میدان وردګ، لوګر، زابل، کندهار، اروزګان، هلمند، غور، فراه، جوزجان، کندوز او بدخشان ولایتونو کې شوي دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې حضرت حکم هم نن لاروین پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاروین کوونکي له دولت څخه غواړي هغه کسان محاکمه کړي کوم چې تېره ورځ د دې ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې 2000 حکمې په مرموز ډول وشلې. ښاغلي کمرانی زیاته کړې چې په دې ولایت کې د پښتنو لخوا کوم لاروین یوه اونۍ وړاندې پیل شوی و نن په اتمه ورځم ادامه لري. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسي اتباع د 2014 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې شوی. نوموړي ټینګار کړی چې کرملین له دې هڅو سره هیڅ تړاو نه لري. له ان بي سي ټلویزیوني شبکې سره په یوې مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پوښتنه وکړه تاسو ولې دا پرېکړه کړې چې زما په شمول به روسي چارواکو د دا ډول یو څه د ترسره کولو اجازه ورکړې وي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر تیره میاشت دیارلس تنه روسي اشخاص او درې روسي کمپنۍ په ګوته او تورنې کړې چې په امریکا کې د سیاسي اختلاف راپورته کولو لپاره او د دې لپاره چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ انتخابات وګټي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین چلولې. خو پوتین د ان بي سي ټلویزیون شبکې ته ویل کچېرې دا کسان روسان هم وي نو 190 میلیونه روسان دي. دی وایي ماته مهمه نه ده دوی ټول د روسیې د دولت د ګټو استازولي نشي کولی. د اصولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د سختریزي ایدیالوژۍ او د ښځو په وړاندې د تبعیض پر ضد د نورو په ښو اقداماتو غوښتنه کړې ده. ملالې یوسفزۍ په یوې مرکې کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل هیله لري چې ډېر خلک نه یوازې د سختریزو پر ضد ودرېږي بلکې د سختریزۍ د نظریې په وړاندې به ودرېږي. ملالې یوسفزۍ د یوې امریکایي ټلویزیوني خپرونې کوربه ډیوډ لیټرمن سره په مرکه کې وویل دا هغه څه دي چې موږ یې په وړاندې مبارزه کوو. د سختریزۍ کومه نظریه چې شته دا ښځو ته د سړیو برابر حقونه نه مني او دا نه مني چې ښځې د زده کړې حق لري. ملالای یوسفزۍ چې وشل کلنه ده په 2012 میلادي کال کې د پاکستان په سوات کې وسلوالو طالبانو هغه مهال سخته ټپي کړه چې ښوونځي ته روانه وه. نوموړي دا مهال په نړۍ کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره مبارزه کوي. هند او فرانسې خپلو کې د هند په سمندر کې د پوځي همکاریو د پراخولو او د اتومي انرژۍ د یوې سترې بټۍ د چټکې جوړونې تړون لاسلیک کړی. دا دواړو هیوادونو ترمنځ د اتومي انرژۍ د تاسیساتو د جوړونې دا تړون مهم بلل کیږي. تمه ده چې دا تاسیسات به د هند په لویدیځ جیتپور کې جوړ شي چې څه کم 10,000 میگاواټه برېښنا به تولیدوي. منتقدین وایي هغه سیمه چې د اتومي بټۍ پرې جوړیږي زلزله لرونکې سیمه ده او په راتلونکي کې خطرونه لرلی شي. د پوځي همکاري هغه تړون چې نن په نوې ډیلي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون ترمنځ لاسلیک شو، له مخې به د دواړو هیوادونو سمندري اړې د یو بل جنګي بیړیو ته پرانیستې وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د جمعې په ورځ د یو څلور ورځني سفر په مخه هندوستان ته رسیدلې ده.
څلور بجې او شپږ دقیقې سویت آسیا زدی رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. هغه افغان امنیتي ځواکونه وستایل.
تاسې د وطن ته ژمنی او زه باور لرم چې تاسې هر یو د افغانستان هر بل افغان ته د قدر په سترګې ګورئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کلنۍ راپور ښیي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
90.3% قضایا یا خشونت ها از طرف مردای و اکثر از طرف مردای فامیل شده.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د خلکو یوې جلا ډلې اعتراضونه پیل کړي. 219 پروګرامونه د ګڼو نورو مطالبه ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. د ملي امنیت عمومي رئیس دغه غونډې ته وویل چې په دغه ریاست کې اساسي تغیرات راغلي. نور حال د واصل وسل په راپور کې.
په داسې حال کې چې عام خلک او د چارو پوهان د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي په برخه کې کشفي ارګانونه پاتې راغلي بولي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کشفي ارګانونو کار په موقع بولي وایي یو شمېر بنسټونه د دوی اطلاعاتو ته پاملرنه نه کوي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د شنبه په ورځ په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې.
از امنیت ملي از خاطر
دی وی د ملي امنیت نه د مهم او په موقع کشفیت لاتو د ورکولو لامل مننه کوم، خو په دې برخه کې اړینه ده چې نور ارګانونه کشف ته جدي پاملرنه وکړي. ملي امنیت په کراتو خپل دنده په خطوګه تر سره کړي، خو ځینې وختونه زموږ نور بنسټونه دومره بوخت ول چې د کشف اهمیت نه درک کړي. خغلی غنی د عملیاتونو پر مهال د افغان سواکونو په سنجیدګۍ او لازم دقت ټینګار وکړ. نو موري د غشن ویل چې په امنیتي سواکونو کې شکنجه او غیر انساني کړنې ځای نه لري او له دغه ځواکونو وغوښتل چې د وسلوالو مخالفینو له اسیرانو سره د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت مسؤلینو تل دا ادعا کړې چې د انتحاري حملو او چاودنو له پیښېدو مخکې خپل اطلاعات اړوند ارګانونو او امنیتي بنسټونو سره شریک کړي. پر سردار محمد داود خان روغتون د کابل په زنبق څلورلارې د ملي شورا په ودانۍ او په لسګونو نورو مواردو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دغو پیښو له پیښېدو مخکې خپل معلومات د یادو بنسټونو له مسؤلینو سره شریک کړي وو. د ځانګړو قطاعاتو او ملي امنیت د چټک غبرګون قومندان غلام مصطفی وردګ هم ویل چې د وسلوالو مخالفینو د جنگ بڼه پیچلې شوې، خو د په خبره د شپې لخوا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوال مخالفین ځپل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست عمومي رئیس معصوم ستانکزي د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانې پرانیست غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي امنیت په ریاست کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي. دی وایي زموږ جنگ د ازادۍ، عدالت او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره دی. ملي امنیت اوس بدل شوی، د امنیتي ځواکونو او ځانګړو قطاعاتو ترمنځ انسجام رامنځته شوی او له پاشل کېدو یې مخنیوی شوی دی. د پوځي چارو کارپوه زلمه وردګ وایي د امنیتي او کشفي ځواکونو ترمنځ باید همغږي ډېره شي. خغله وردګ وایي تر کومه چې د امنیتي او کشفي بنسټونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته نه شي، د تروریستي پیښو مخنیوی به ستونزمن وي. واصل وصال ازادي رادیو کابل
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. شغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانې په پرانیسته غونډه کې وکړې. ولسمشر غنی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه او سرښندنه وستایله. په دې غونډه کې د ملي امنیت رئیس وویل موږ چې کومه جګړه کوو دا د سولې د راوستلو لپاره ده. د نظامي چارو له تحلیلګر کابل خان تدبیر څخه د امریکه مارکی پهل کې پښتنه کړې دغه غډه عمومي قمندانی یا د تورته پوځي تشکیلات به څومره وکولای شي د امنیو په دفاع کولو کې موثر رول ولري.
اوس فکر کوم چې په دغه اخر کې یو څو د افغانستان د وسلوالو قوتونو تجمود یو هغه همغږي او د هغو د لیکدو لپاره هله ځلې شروع شوې دي چې دا خوشبختانه دا به طبعا ښې پایلې ولري. خو یو لوی مشکل چې د پخوا نه د کرنسۍ د حکومت په راسته چې دوه شو افغاني ته مشکلات لرم، هغه دا و چې د مختلفو قوتونو کې همغږي وجود نه درلود، د مختلفو قوتونو کې هغه لازم تجهیز تعلیم او تربیه وجود نه درلود چې باید درلودلی وای. هغه جنګ چې په افغانستان کې هغه استخباراتي جبهه چې دا اوس په افغانستان کې جریان لري، د دې ذکرې لپاره د دغسې خاص قوتونو ارزښت واقعاً ډېر زیاتې توجه ور ده او په هغه باندې باید نور هم فشار واچول شي تر څو خاص ځواکونه د خاصو عملیاتو دپاره، د کمینونو د افراز دپاره او دښمن په منځ کې د استخباراتي سازماندهۍ دپاره د دغو دپاره دغسې قوتونو منځته راتګ دا ډېر اړین ده. او زه داسې فکر کوم چې دا به په خپل وخت کې خپل تاثیرات هم ولري او دا به مثبت تاثیرات.
بله تدبیر صاحب، مهمه خبره دا ګڼل کېږي چې دغه ځواکونه باید د ولس باور خپل کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې زیات بار هم د افغان قواوو پر اوږو دی، فکر کوي چې دغه نوی ځواک به یا دغه سې نور تشکیلات به وکولی شي دغه مسؤلیت په امانتداري سره ترسره کړي؟
څومره چې د افغانستان د قوتونو په منځ کې همغږي رامنځته کېږي، څومره چې دوی په همغږۍ سره عملیات سرته رسوي او څومره چې د دوی څېره ملي کېږي، هماغومره به د دوی تاثیرات زیات شي. د دې لپاره چې د افغانستان د خلکو باور ترلاسه شي، علاول دي چې موږ د افغانستان په وسلوالو قوتونو باندې باید کار وکړو، د سولې د پروسې لپاره باید جدي کار وشي. ولې یو څه چې ډېر زیات مهم دي، هغه دا دي چې د افغانستان د قوتونو په افغانستان کې د وسلوالو ځواکونو ملکیتان دی هغورا یستل زماندی تنظیمونو و سیاسی دادو او جمکندوانو لول کونه بګر
راځه. ولس مشر په خپل خبرو کې د شکنجو یادونه وکړه چې په افغان قواو کې باید ځای ونه لري. تاسو مخ کې د خپل سر وسلول یادونه وکړه. په افغانستان کې وخت نا وخت شکایتونه کېږي چې د خپل سر وسلول په ځینو ولایتونو کې خپل شخصي زندانونه لري، د قانون له چوکاټه بهر ځینی اقدامات کوي. د دې کار د مخنیوي لپاره ستاسو پیشنهاد څه دی چې کوم کارونه باید ترسره شي؟
خو که تاسو غواړئ چې نظامي کتاب دوخې دی او هیواد یو مشخص جغرافیه د ساتنې لپاره او د یو داسې جنگ په مقابل کې لکه افغانستان کې چې اوسې دي اندري، دلته هغه ملکونه تاریخي حکومتونه چې تر اوسه په افغانستان کې بدبختانه وجود لري، د هغو له وجود نه باید تاسو د افغانستان خاص ځواکونه د افغانستان وسلوال قوتونه ټول راوباسي او هغه په ملي روحیه سنبال کړي. اصلا که په موجودیت کې دا اصلاح راځي چې هغه ملي کېږي او هغه د ډلو سیمه ییزو مسایلو او ځمکنیو مسایلو تاثیر باندې راوځي، دا خپل د دې تاثیر لري چې په
د پوځي چارو تحلیلګر کابل خان تدبیر ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کلنی راپور شي چې په روان منیس کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په نسبت 12% زیات شوی دی. د دې کمیسیون مشر نن د دې راپور د شریکولو په مناسبت وویل چې په دغه کال کې 4340 پیښې دوی ثبت کړي دي. ناجیه صافی وروباندې راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په 1989 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خپل کلنی راپور کې فزیکی او جسمي تاوتریخوالي، د ښځو وژل، صحرایي محکمې، ښځو پر وړاندې له مهمو مواردو شمیرلي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ یاد راپور د شریکولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه تاوتریخوالي تر ډیره ښځو سره د خپلو کورنیو د نارینه لخوا ترسره شوي.
در 4340
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ثبت شویو شمیرو 3370 مورده چې په 1499 لمریز کال کې ثبت شوي، په دې کې فزیکی، جنسی، ژبنی او رواني تاوتریخوالي شامل دي. خو په ټوله کې ویلی شو چې تر ډیره دغه تاوتریخوالي د کورنۍ د غړیو لخوا ترسره شوي دي. میرمن سمر دغه شان په هیواد کې د صحرایي محاکمو له ډیریدو اندېښنه څرګنده کړه. ویې ویل چې په دغه کال کې له کمیسیون سره د صحرایي محاکمو 12 قضیې ثبت شوې چې له دې ډلې یوازې د تخار د چاه اب د قضیې عاملین نیول شوي دي. دغه کمیسیون وایي صحرایي محاکمې له بشري حقونو سرغړونه ده چې تر ډیره د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په لرو پرتو سیمو کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د تخار په چاه اب ولسوالۍ کې یوه ښځه په یوه صحرایي محکمه کې د ناروا اړیکو په تور د یو شمېر کسانو لخوا ووهل شوه. پخوا تر دې شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانی په نوم یوه نجلۍ له کوره د تیښتې په جرم په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه، او په کابل ښار کې د فرخوندې په نوم بله نجلۍ د قرآن کریم د سوزولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم تر دې وړاندې ویلي چې د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 119 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړې ټولنې وایي په دغه هیواد کې د معافیت فرهنګ د دې لامل ګرځېدلی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي اړتیا ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره جدی اقدامات وشي. دا هغه قضیه ده چې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې ثبت شوې ده. خو زما په نظر داسې ولایتونه هم شته چې تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه پکې نه دي ثبت شوې. په دې برخه کې اړتیا ده چې نور جدي ګامونه هم واخیستل شي او په ملي کچه یو دقیق راپور چمتو شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له دیني عالمانو او د جومات له ملا امامانو هم غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او صحرایي محاکمو د مخنیوي وی په هدف خلکو ته تبلیغ وکړي.
زه چې دې تا ورکړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کول چې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
د افغانستان په شمال زون کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د افغان دولت مخالف وسلول که د سولې له پروسې سره یو ځای نه سول، د جګړې میدان یې پر مخ خلاص دی. دوی تاییدوي چې د افغانستان په شمال کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې تحرکات زیات شوي. مجیب الرحمن حبیبزی او نور تفصیل.
په شمال زون کې د 209 هم شاین خوردو چارواکي په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د داعش ډلې له پراخ حضور څخه خبر ورکوي او وایي چې د داعشانو او طالب وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد هوایي عملیات پیل شوي دي. د شاین خوردو قمندان جنرال امن الله مبین وایي چې په افغانستان کې د سولې د تامینېدو په خاطر نړیواله اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده، او افغان حکومت هم له خپلو وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی مبین وویل که وسلوال طالبان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای نشي، د جګړې میدان یې پر مخ خلاص دی. جنرال مبین په دې اړه زیاته کړه،
در صورت کې مخالفین حاضر به مصالحه نبودن، میدانای جنگ برشان باز است. ما اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان جواب دندان شکن برشان خود دادیم.
د شاهین قلوردو قماندان وایي چې د خالد شپږ نوی عملیاتو په ترڅ کې 3000 تیرستان په شمال او شمال ختیځ کې ووژل شول، او څه باندې 2500 تن نور یې ټپیان دي. د شاهین قلوردو قماندان وایي چې 1199 کال به په افغانستان کې د تیرستانو لپاره خونړی کال وي. جنرال امن الله مبین زیاتوي چې په شمال او شمال ختیځ کې اسې پذیره سیمه جوزجان، سرپل، فاریاب، بغلان او کندوز ولایتونو ته مربوط کیږي چې په همدې ولایتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا هوایي عملیات پیل شوي دي. هغه وویل چې د داعش مرکزونه په شمال کې د جوزجان په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې دي، او د سرپل ولایت سره په مرزي پولو کې هم دوی په تازګۍ سره خپل فعالیت پیل کړی دی. ښاغلی مبین په دې اړه وویل،
ساعت آسی پذیر دقیقا که در ساعت غربی ما ولایت فاریاب است و ولایت سرپل. داعش در شمال افغانستان مخصوصا در درزاب، خوشتیپه و یک قسمتی از سرپل است.
در شاهین قلوردو چارواکی وایی چه په شمال و شمال ختیزون که در دخمن دل منزورو لپا مقصد به در نصرت اوانویم پراخ عملیات به دیر جر پیل شی. په همدې حال کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي وایي چې د پسرلي موسم پر راتلو سره د تریستانو فعالیتونه هم زیاتېږي او افغان امنیتي ځواکونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې لپاره چمتووالی ولري. د سیاسي او پوځي چارو شنونکی ادیب کمال وایي چې امنیتي ځواکونه دښمن په داعش او طالب ونه ویشي او د هغه ټولو په وړاندې چې د حکومت په وړاندې جنګیږي جګړه پر مخ بیوزي. هغه په دې اړه زیاته کړه:
تروریست هر کس که باشه باید در برابرش مقاومت شه و جنگ صورت بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې همدا مهال د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده او د امنیتي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې دا ډله په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې خپل تخریبي فعالیتونه له همدې ځای څخه رهبري کوي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مصر شریف.
د غزنی ولایت چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو اعتراض پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال وایي چې دغه اعتراض کوونکي له دولت څخه د هغو کسانو محاکمه غواړي چې پرون یې په دې ولسوالۍ کې دوه کسان وژلي دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي حضرت کوم دغه لاری نن سهار د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ کې پیل کړی او د هغه کسانو جسدونه هم له ځانه سره لیږدوي کوم چې تیره ورځ ناپیژنده وسلوالو په مرمز ډول ووژل. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې د وژل سوو کسانو قاتلین دې ورته پیدا کړي.
لارین خو د قرباغ ولسوالۍ هغه سیمې چې د هزارو په لاس کې دي هلته د قرباغ د جاغلو قرباغ په سړک باندې
دا په داسې حال کې د چوړ مشپه د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې ناپیژند وسلوالو 2000 تکمې هغه مهال په مرمز ډول وژل کله چې یاد کسان له مسجد څخه د کور پر لور روان و. شاغلی کامرانی د غرازیات کړ چې په دغه ولایت کې د پښتنو له خوا پیل سوی لارین نه تم ورځ هم ادامه لري او له دولت څخه د قاتلین غوښتنه کوي. د پښتون قوم دغه لارین کوونکې دولت ته ګواښ کوي کوي غوښتنې ورپوره نه کړي یو ځل به بیا د کابل او کندهار تر منځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي اداره هم منی چې دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې حضرت کوم لارین پیل کړي او دغه راز د پښتنو له خوا پیل سوی لارین نن اتم ورځ هم ادامه لري. د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې له کابل څخه راغلی پلاوی له قومي مشرانو سره په خبرو بوختي او هڅه کوي چې لمړی دغه لته د قومي شخړو مخه ونیسي او پیل سوی لارین پای ته ورسوي او ورسته بیا په قاتلینو پسې پوځي ځواک واستوي.
تدری پلان هدف لمره دا چې دا اعتراضات ته د دې په مزګرتو باندې اعتراضونه په پای کې کې شو چې لدینا نور ستونزې راولارې نشه او خلکو ته ضرر ورولې شي. د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره به د کورنۍ چارو وزارت د متین معین په مشرۍ باندې هغه لازم عملیات چې کوم دی هغه تر سره کیږي. هغه احتجاج چې تیر ورځ اعتراضي غونډه د لوږ هغه ختم شوی ده خو په قرباغ ولسوالۍ کې د سیدولي په کړه کې دوی لسګونه حضرت کوم راغونډ شوي دي او اجازه نه ورکوي چې هغه دوه شهیدان چې پرون ماښام په شهادت رسېدلي دي هغوی خاورو ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې د چې یوه اونۍ وړاندې د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد سیمه کې ناپیژند وسلوالو د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل، یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه تنه یې نور هم ژوندي له ځانه سره یوړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خوست په ځینو سیمو کې خلکو او ځوانانو په عامو ځایونو کې لکه ښوونځیو، روغتونونو، پارکونو، د سړکونو په څنګلارو او دښتو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي چې دغه کار یې د وطني احساس له مخې کړی دی. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې به پخوا د سپرلي په نږدې شپو ورځو کې په عامو ځایونو، غونډیو او پارکونو کې یو شمېر حکومتي ادارو او ځینو مؤسسو نیالګي کېنول، خو سږ کال بیا عامو خلکو او ځوانانو د خپلو کېنول شویو نیالګیو د ساتلو او اوبولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا کار له څو ورځو راهیسې په ګربزو، نادرشاکوټ، تڼیو، شمال مرکز او یو شمېر نورو سیمو کې روان دی. د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوسۍ ولسوال محمد یونس صدران د یو شمېر ځایي اوسېدونکو او ځوانانو لخوا د مندوسۍ په دښته کې د نیالګیو د کېنولو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې
پخوا به خلکو سترګو حکومت ته وي او زراعت ریاست ته وي چې هغه به روشي موږ ته به نیالګي کېنوي. خوشبختانه چې اوس د کلي اهلي خلک رجګېږي او زمینه سازي دې ته کې چې حکومت صرف دوی ته زمینه مسعیده کې او دوی خپله نیلګی کې نوی دغه مراقبت وکي سوتنه وکي سنن ورې زمالن د مو پولیس والے کې ان شاء الله د مندوزه په صحه کې بزرګون نیلګی خپل ځوانون کې نوی
د مندوزه د ځوانانو د شورا مشر استاد خیبر وای چې دوی غواړي یاد نیلګی په دغه او صحرا وکي کې نوی چې د کلیو او جمو پشان دغه او بيدیاوي هم شنی او زرغونی شي
دا چې په کلو کې خپل طبيعي نیلګی زیات دي نو زموږ موخه دا ده چې صحرا شنه کو صحرا خپل کو او د دې ترڅنګ ساتنه هم کوو بل مهمه خبر ده چې ټولنیز شعور او سیاسي شعور نور زموږ په ځوانانو کې غوړېدل دی او موږ به تل هڅه کوو ترڅو د ټولنې او د ملت لپاره کار وکړو
د مندوزه ځوانانو سره د خوست خاروالۍ لخوا هم د سلګونو نیالګیو مرسته شوې ده خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمد زیوایی د نیالګیو د کینولو په ګډون یو شمېر ټولنیز فعالیتونه د حشرونو لارې خطر سره کېدای شي چې اوس یو ځل بیا دا دود په ژوند کې دودای
منګ سره کوم کول شو چې د ځوانونو یا موږ تاسو د قومي جوړخ په اساس چې موږ تاسو اشاره یا په ګړ وته په دا ایدی په واسطه خپل ولایت زرغون کو دا په دې معنی چې موږ دوی ګټي لرو یو خو قومونه په نه دودو ریواج راځوندې کو د سره څنګه ته هغه کور چې په لاسونو پرو کې هغه پیونه پر نه کی
مدني فعال کبیر مشفق شه د مندوزه په دخته کې د نیالګیو د کینولو په حشر کې برخه اخیستې وایي په ورزه کې د دوی کلیوالو تیر کال په خپلو شخصي لګښتونو زرګونه نیالګي کینولي ول چې د ساتلو او اوبه کولو لپاره هم کلیوالو پیسې اچولې وي او کسان ورته موظف کړي وو د ول کلیوالو یې پریکړه کړې چې سږ کال به لږ نیالګي کینوي خو د تیر کال د نیالګیو ساتلو او اوبه ولو ته ډیره پاملرنه کوي
سامسنګ کمپنی دا سی ټلویزیون جوړ کړی چې د ګل کېدو په صورت کې په سترګو نشکاري نور لیسمت سروان اوري
سامسنګ کمپنی دا سی دیوالی ټلویزیون جوړ کړ چې ک مړیا ګل شي د دیوال رنگ خپلوي او نشکاري د سامسنګ دا ټلویزیون چې د کیو ال ای ډی ټلویزیونونو ورژن دی د امبنت مود په نوم ځانګړتیا لري دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې ټلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال پر رنگ شي د دې لپاره چې په تلویزیون کې دا ځانګړتیا فعال کړي صرف د سامسونګ سمارټ ټینګز اپلیکیشن پرانیزي بیا باید د دیوال عکس واخلي خو د دې کار لپاره باید تلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي تیر کال سامسونګ کیو ال ای ډی اته اتیا انچ تلویزیون جوړ او بازار ته راوست دا ټکنالوژي په کوانټوم ډاټ ټکنالوژي سمبال ده چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنگ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي همدارس دی کمپنی یو بل دیوالی تلویزیون جوړ کړ چې دی فریم نومیږي سامسونګ وایي چې دا چوکاټی تلویزیونونه مختلف شکلونه او رنگونه لري څو هر څوک د خپل خونی یا کور رنگ او ډیزاین ته په پام د خپل خوشی تلویزیون انتخاب کړي
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم وایي دا مسافر ته توجه نه کیږي چې دا کندهار د غزنی لار د کابل لار باندې د مسافرین ګرځ باندې پاتې دي ول جته توجه وکړي ګور پولیس چارواکي دا غسی ګنګ پاتې دي مستاسه دا غوښتنه لرو چې تاسو د پولیس چارواکو پر دا اواز ورته چې بشي دا موضوع حل کړي ټول مسافرین باندې پاتې دي خبر شو
الو السلام علیکم زنی زاب الدین هلمند خطاش صدا پیغام پرزم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم هله کوم چې ما پیغام نشر کړم د اشرف غنی صاحب خدمت لا غوښتنه ده چې زیر تر زیر د غزنی ولایت تورسی او د خزمونو کورنۍ مشکل ورحال کې او د دې خواز لاري او د خواز لاري مسافر خلاص کې لار ورته خلاص کې ځکه چې موږ د ګوتې په پرې کې دوه د لاسو په پرې کې دوه سره او د کاټو په خورو سره موږ د دې چوکۍ طرف ولې بیا هم موږ د ولس غم نه کوي او سلام په احترام لکوم چې ما پیغام نشر کړی خایفم
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
ازادي رادیو دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په جریان کې 219 پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاند څنګه خوس ل اجمل ان د مهمو خبرونو لنډیز او ورپسې وصل وسال سپورټي خبرونه ولولي
ا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کشفی او استخباراتی ادارو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی. ویلی دی شکنجه او غیر انساني چلند په امنیتي ځواکونو کې ځای نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو کتاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قمندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. په شمال زون کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي وایي چې په روان هجری لمریز کال کې د خالد شپږ نوي په نوم د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 3000 وسلوال مخالفان په شمال او شمال ختیځ زون کې وژل شوي او څه باندې 2500 نور ټپیان شوي دي. اخوا د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې جمن 322 یاغیان د بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیې اتباع په 2016 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنه لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه وی پاتې شوی. نوموړي ټینګار کړی چې کرملن له دې هڅو سره هیڅ تړاو نه لري. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ د سخت دریځ ایډیالوژۍ او د ښځو په وړاندې د تبعیض پر ضد په ټوله نړۍ کې د نورو پخو اقداماتو غوښتنه کړې ده. او هند او فرانسې خپلو کې د هند په سمندر کې د پوځي همکاریو د پراخولو او د اتومي انرژۍ د یوې سترې بټۍ د چټکې جوړونې تړون لاسلیک کړ. دا تړون هند ته د فرانسې د ولسمشر د یو څلور ورځني سفر په دویمه ورځ لاسلیک شوی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان د خزینه ملولینو ویلچر باسکټبال لوبډلې کمبودیا ته په ماتې ورکولو سره د آسیا پاراولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د پاراولمپیک کمیټې د رسنیو مسؤل کبیر خوشبین وایي افغان خزینه لوبډلې د غوروي پړاو په شپږو سیالیو کې د څلورو بریاو په خپلولو سره په انډونیزیا کې کیدونکو پاراولمپیک سیالیو ته لار ومونده. د ښاغلي خوشبین د معلوماتو له مخې د افغانستان خزینه مالینو ویلچر باسکټبال لوبډلې د آسیا غوروي پړاو سیالیو کې د څلورو بریاو او دوو ماتو سره درېم مقام خپل کړ. افغان ویلچر باسکټبال خزینه لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې کمبودیا ته د شپږ څلوېښت اتویشت امتیازونو پر وړاندې ماتې ورکړه. او د افغانستان د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د مشرانو جرګې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ دوه نیمې میاشتې وړاندې د 12 لوبډلو په ګډون په غازي سټډیوم کې پیل شوې وه چې تېره ورځ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبه د افغانستان د مشرانو جرګې د فوټبال لوبډلې او د مالي وزارت د بودجې ریاست ترمنځ وشوه چې مشرانو جرګې په پینالټي شوټونو کې بریا خپله کړه. د افغانستان بانک لوبډلې بیا په دغو سیالیو کې درېم مقام خپل کړ. د دغو سیالیو هدف د ورزشي ادارو ترمنځ همغږي او ولس ته د یووالي پیغام ورکول ښودل شوي دي. د ورزشي خبرونو پای.
دو انیس پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه خوس بل راپور خبرو. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو قومي مشرانو د جمعې پر ورځ ناوخته په یو غونډه کې د دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پوځي عملیات وکړي. دغه مشران وایي چې دغه تاوس له روانې جګړې څخه تر پزې راغلي او زیاتره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور کې.
کوند چاته پاته دی، یتیم چاته پاته دی، شهید چاته پاته دی، بدبختی د چا د سرای د چا خراب دی، زراعت او اقتصاد او کور د چا خاور سوی د خاور سره برابر سوی
د الله د رضا د پاره سرول نقشه دی و د استولو رندارګان و د کندو و د خواران مسلمانو ته د الله راي لکی.
دا ژغونه د هغه جګړه ځپلو چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېږي. د دغه خلکو باغونه وچ سوي، کورونه یې لوټې لوټې، شتمنۍ یې سوځېدلې، له خپلو سیمو بې ځای سوي دي او هره ورځ یې په مسجدونو کې د فاتحې کمبلې هوارې وي. ځکه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 3 کیلومترۍ او د ولسوالۍ مرکزونو ته په 1 کیلومترۍ کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي، ځکه وسلوال طالبان او افغان پوځیان دواړه د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کاروي. دغه جګړه ځپلو د جمعې په ورځ ناوخته په یو جوړه سوې غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغلته د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات وکړي او سیمې دې د وسلوالو له شتون څخه ورپاکې کړي.
د خدای د پاره موږ ته لاره لکې.
د جنگ تاکتیک واکنم دغه نقشه جنگ چې لکه دا اوس کې روان دی، دا زموږ په زیان دی. نظامی شخصیت 100% باید د چانس چیلنج څخه کار واخلي، 100% د توپک د خولې څخه باید کار واخلي.
څونه ماجرین به نه لرو، څونه بې وزلې بې اولا به نه لرو. په دې څلور کاله کې یا په دې درې کاله په جریان کې د دې راوت ولسوالۍ ته هېڅ یو پاملرنه نه ده سوې. که سوې ده خو څوک دې ما ته یو څه لاس باندې راکړ دي.
موږ په ورځ کې یو په شواروز کې یو متر مخته نه یو تللي، یو متر کې حساب کې دا دوه کاله کې دا بیخي ډېر کېږي.
یادو قومي مشرانو دغه راز امنیتي مسلین بې کفایته یاد کړه او پر پولیسو یې تور پورې کړي چې د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه لوټي او پلیکو کې پراخ فساد شتون لري. د ورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال رحمت الله صدیقی بیا د قومي مشرانو دغه خبري ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپلې دي.
زه د میډیا ول طریقې څخه یو شی غواړم چې تاسیس او کاملا ردوم یې هم چې پر امنیتي ځواکو باندې دا ویل سو چې بکی پات دی دا زه نه تاییدوم، دا زه ردوم. زم په خپل نوبت سره دا وایم، دی خپل قربانیان ورکړي دي، خپل سرښندنې شولې دي، خپل کفایت کاری شولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي هم ویلي وه چې د ورزګان امنیتي مسؤلین بې کفایته دي او هیڅ لاسته راوړنه نه لري او یوازې د چور او چپاو لپاره په خپلو منځونو کې لاس سره یو کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په ملکیدو او د اساسي قانون د ملکیدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون پر ځان باندې نه عملي کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، لده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو. لته تاسو مننه چې له موږ سره یاستې هاشمزي صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې لدینه کوچه افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دلته خو موږ مسو په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي، د موږ نوم نه ښکاري کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي هغه مواد چې تر اوسه پورې پر تطبیق شوی نه دي. موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو، هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته، او بل دپارټمنټ میچول لرو هغه دپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چک لیستونه ورته وایي، چک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اله لري او قانون اساسي په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې اجرا شي. عملتسي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکي. چې راپور شي ورکي بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغوی هغه دلته به غواړي ورته به وایو چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوو. په دغه ځانګړي وخت کې کته تطبیق کوي خې کنه کې مونږ راپور ورکوي رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه بوت سره خبرې کوي، بوت بوت د توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي الته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب استاذ دی کمیسیون غدن دی چې تاسو تشریح کړی خود اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کوم ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو مونږ ډېر لرو، په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کېږي، ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کېږي. هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به هلته به وي، بیا دغه مشکل دی. مشکل دی چې مونږ وایو چې دغه ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کېږي. د یو فصل مونږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو د چي دی، دغه ځانګړي الته مواد شته چې دا به تطبیق شي. الته باندې کېږي مونږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکو کې د فرادي که هلمندي مونږ هلمند سوالونه الته سوال سوالي دي او الته خو بیا کوموي هغه د بشري حقوقونه الته تطبیق کېږي. دولت خو تطبیق کوي، دولت خو مسؤلیت پکې لري، اوس الته خو مخالفین هم شته. مونږ څنګه کنټرول وکړو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کوي؟ مونږ ګورو چې تطبیق نه کوي. هلته محکمه نشته، هغه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کیږي. خو دا جنگ ده، جګړه ده.
درې سپتاسې دغه سیمو یادونه وکړه چې هلته جنگ ده. عملا یو شمېر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسې یادونه وکړه، لکه هلمند شو، یو شمېر نور ولایتونه. خو هغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې، دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړي او کوم خلک مانی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتي؟
دا خو ډېر به تاسف سره به وایم چې هر څوک چې خبرې کوي هغه شرط چې دادی چې حقوقدان وي، په خصوص چې خبرې کوي د حق باید چې حقوقدان وي. که حقوقدان نه وي بیا داسې تعبیرونه چوي چې مشکلات به خلق کیږي. داسې کسان داسې خپل داسې خبرې کوي چې د حقوق سره او د قانون سره سره پټ کړ کیږي، بیا دا مشکل پیدا کیږي. دغه مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې هغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي، چې پوه نشي، بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلق کړي.
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیلګه راته ویلی شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوښتي وي او دلته مورته مثلا یو وخت اره ورکړي وي او یا مو هغه مواد رئیس جمهور ته ورستولي وي؟
همدغه شوی دی. د وزارت مطبوعات کې وزیر مطبوعات پدوس کړی دی، ته راغلی وي، موږ ورته ویلي وو چې دغه د قانون اساسي هلته نقض شوی دی، دا هغه موږ وعده ورکوي چې دا نقیصه به رفع کوي. اوس موږ ځانګړي آیتونه بامیان ته تللی دي او هرات ته تللی دي. هلته چې مکتبونه شته، مدرسې شته او پوهنتونونه شته، د دوی چک لیستونه موږ ته وایي چې قانون اساسي هلته څه مشکلات لري. په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر د ترازی ورته به ووایو چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې موږ مواجه شوی یو، او دته ورته به ووایو چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته د ترازی.
رئیس تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمېر خلک کینی غوي د قانون خلاف خبرې کوي، اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده، یو د قانون ماتول دي، عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسو منئ په افغان دولت کې په یو شمېر چارواکو باندې، د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمېر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضي، قانون ماتي؟ تاسو منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی؟ دلته کسان شته چې دا به نقض کوي، یوې عمدي ده یوې غیر عمدي ده. غیر عمدي ته موږ وایو چې قانون تطبیق نه کوي، هغه بل چې عمدي قصدي به یې کوي هغه ته وایي دا نقض کوي. دل مثالونه دلته شته چې په ولسي جرګه کې التا قانون اساسی عمده خسی چی قانون وایی مراد شوی ندی مونگا بل زایی نو همشتا چی قانون اساسی التا با عمده خسی چی مونگا تعبیره و مونگ تفسیره و اگر تطبیق نکی گی مونگ دپارتمنی نپا داخل بختی چه دا نقیصه رفکی
تاسی بیاد اون اوکل رئیس سیب چه یوشمیر خلق یا پا دولت کی یا پا پارلمان کی اگوی پا قصدی دول بانده قانون ماتی نمونه را تاخیسته شی منی سوگ دی داغ خلق
دستی بابایو چه یو دلتا کسانشتا دلتا گروپونشتا چه دا دوی دا قانون اساسی سر معرفت اگا کلی معرفت ورسد نشتا بیا یو قصدی که یو یوی دا عدم ناپوهی سر دست دا کارونه وکوی چه قانون دا پا اقبال زان تطبیق نکی دست کسانش دا مونگو خو سنگ بارتو وایو شه دا خو مونگو بجمع که هم دست وایلی شوی چه یو دیر کسان دلتا دشتا
تاسی چه راغیلی سید دی پاساسی قانون دا سر کمیسون ریاست تردی دا مارقام تا سر طبعا موجود دیش میره موجود دی سو ور قانون اساسی نقص شویده پا بلا بلا مواردو کی
یو خو در توایم قانون اساسی وای شغه مسوده قوانین چې شورا تزی هغه په دفتر کې تل سبکیږي دوی یو میاشت لري چې دا قانون به پاس کی او په تصویب کی هغه دا نه مراد کیږي دا موږ د شورا سره مکتوبونه تل لیکل دي چې دا نقص رافشي یو قانون اساسی وای چې هغه او دوی وای چې صادره او ورده کتابونه ولول لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه او د تاریخ عموم معیار نه دي هغه تاریخ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي هلته ځي به دا تاریخ دا تاریخ مونږ مراعاته وو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي مونږ وایو نو دا صحیح نه ده هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معاملکی کی دا تاریخ یو میاشت دغه زاینه دغه وخت نه شروع کیږي
رئیس بیا شمیر خلق په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بلابلو مسایلو کې قانون مات ک تاسو منئ
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ په بور باندې غر کوو هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کی بیا دا سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی د په کوم ځای کې په کوم وخت کې
یعنی د عطا محمد نور په اړه فرمان ورکول او اوس بیرته جوړ جاړې د دې ترڅنګ د تذکیرو په مسله کې همداراز د په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله چې ډیر وخت دوام وکړو تاسو فکر نه کوئ چې دا د قانون ماتول نو
رئیس جمهور خود هم د رئیس دولت دی هم د رئیس دولت د مقننه اجرایه او د قضایه په امر دی لوی هغه صلاحیت لري چې یو والی وټاکي یو دادی استعفا یې مني یو تبدیل کی تغییر کی دا قانون اساسي ورته دا وخت ورکړی دی دا وخت هم ورکړی دی دا صلاحیت هم ورته ورکړی دی موږ هر څوک چې دا نه مني دا نقض قانون اساسي دی
خو بیرته دغه ډول والیانو سره یو ډول معامله کول دا د قانون نقضول نه دی
مون خو داسې به وایو چې مونږ په افغانستان کې مشکلات لرو مشکلات په هر ځای کې شته دوی ته مونږ پریدو چې د سیاست مداران هغه ټول کسانې چې پوهیږي چې دغه مشکلات چې په منځ کې راځي څنګه دا رفعه کوي دا خو مشکل سیاسی دی مشکل صلاحیت دی اگر دوی په خپل ځان پوهیږي چې څنګه دا مشکلات رفع کوي
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجه ورکړي دي تر اوسه
موږ مخکې ته مواله دي چې موږ د ډپارټمنټ لري ډپارټمنټ په ولایت کې زی په دغه بل وزارتونه زی په اداري غیر اداري دولتونه د ادارو ته زی الته چک لیستونه د دې هغه چې د ته معلوم شي چې دا قانون اساسي و دلته تطبیق شوی نه دی دا مونته ولاندې کی بیا موږ د امرین دلته غواړو و سره خبرې کوو د موږ وظیفه ده دی آگاهی ورکو اتباته و په ولایتو کې زی با او بل موږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکرار کې نه وي هغه بل مسأله ډیر مشخصه سوالونه چې مونته ولان ول دلته راځي مونته به جواب وایي دا انتخابات په اړه کې مونته یو سوال دلته راغلی دی مونته انتخابات لار می بازګر د انتخابات ان شاء الله په یو کار کې ان شاء الله به دلته انتخابات به شروع کیږي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام د دې اونۍ په خبرونه کې مو دوه نندارتونونو ته بیایو و به ورې چې دغه نندارتونونه ولې جوړ شوي وو کوم خدمات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شول او آیا دا نندارتونونه به د ځوانانو ستونزې حل کړي که نه په دې اړه به د نندارتون د جوړونکو په نندارتون کې د برخه اخیستونکو او د مسؤولو کسانو خبرې واورئ د افغانستان د زده کړو څلورم نندارتون چې د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې جوړ شوی وو ګڼو خصوصي پوهنتونونو ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو پکې ګډون کړی وو دغه نندارتون چې د څلورو ورځو په مخه خلاص وو ګڼو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه د دې ترڅنګ تېره اونۍ په کابل کې د کار او زده کړې نندارتون هم جوړ شوی وو چې د جوړونکو په وینا یې د ځوانانو لپاره ډېر ګټور تمام شو زموږ همکار همایون هیواد دغو دواړو نندارتونونو ته ورغلی او هلته یې له ګډونوالو او د نندارتون له جوړونکو سره خبرې کړي
درنو اوریدونکو همدا شیبه د افغانستان په څلورم تحصیلي نندارتون کې هم دلته ګڼ خصوصي پوهنتونونه ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه راغلي چې خپل خدمات او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي ورزو له دوی سره خبرې کوو چې دوی زده کوونکو او محصلانو ته کوم خدمات وړاندې کوي همدا شیبه له یوې غرفې سره ولاړیم چې د اکسفورډ د نصاب کتابونه پکې ښي د دغې غرفې له مسؤول ښاغلي غوث الدین فروتن سره به وغږېږو فروتن صاحب که د دغه نندارتون او په دغه نندارتون کې د خپل ګډون په اړه راته ووایې
په خبر یې په افغانستان کې تقریبا لتیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې دلته سکوم خصوصي مکاتب دی او غوی دی اکسفورد په نوم باندې پاکستانی کتابونه تدریسول یعنی هغه نصاب سی اکسفورد پوانتون د پاکستان لپاره چاپ کړی و چون کې افغانی نصاب نو دی اکسفورد نو دی مجبورانه غ نصاب تدریسو نو بیا موږ دا ستونزه در کړه ځکه موږ خپل په دې برخه کې کار کوو نو بیا هم د اکسفورد ادارې سره تماس ونیو د پوهنې وزارت په موافقه باندې مو په دې نصاب باندې درې کاله کار وکړ او اوس یو مکمل افغانی ایډیشن دی اکسفورد په دې کې تاریخ د جغرافیا د ملي سرود د ملي بیرغ د مشاهیر د نور د هرڅه د افغانستان په اړه دی او په خو به د هرڅه د پاکستان هندوستان ایران او نورو بهرنیو هیوادونو په اړه نو دلته سي دا کومه غرفه تاسو ګوري دا د افغانستان لپاره د اکسفورد نصاب د خود خصوصي مکاتبو لپاره په دې کې پنځه مضمون دي نیو ماډرن انګلیش میت وایز کمپیوټر انګلیش او آرت کلب دغه پنځه مضمونه دي د لسو سمفونو لپاره او دو څلوېښت عنوانه کتابونه دي
د دغه نندارتون په اړه که راته ووایئ دا چې تاسو خپله پکې ګډون کړی څومره کامیاب دی او هغه څه چې تاسې لرئ آیا هغه به مشتریان پیدا کړي خلک به یې واخلي که نه
طبعا ځکه په افغانستان کې د بازار موندنې لپاره دغسې مواقع ډېرې کمی او زه چې دلته د پوهنتونونه او بېلابېلې تعلیمي ادارې ګورم نو سړی باور نه راځي چې دا د افغانستاني دلته دوی ډېر ښه کار کړی ده او دا ډېره ښه موقع ده دلته په زرګونو خلک راځي نو دوی به له نږدې په دې هر څه باندې ځانونه خبر کړي او دلته سي زه د خلکو دلچسپۍ ته ګورم په ځانګړي ډول باندې د خصوصي مکاتبو د مسؤلینو ځکه دا د دوی لپاره هم یوه ډېره لویه ستونزه وه کورنیو به په دې باندې انتقاد کوو چې تاسې ولې پاکستانی اکسفورډ تدریسوئ یا پاکستاني کتابونه یې موږ ماشومانو ته وایاست نو دا ډېره ښه موقع ده او دلته سي تر اوسه پورې یعنې دا لنډ وخت کې څومره خلک راغلي هغوی ډېر خوښي او غوښتنه کوي
عالیه قدریم او د کابل تعلیمي مشورتي سنټر سره کار کوو زمونږ ټول برخې هغه کسان چې غواړي چې امریکا کې تحصیلات خپل ادامه ورکړي هغوی سره موږ کومک کوو البته زمونږ ډېر زیات کوم برنامه چې دغه د فول بیک په اړه اوسي یعنې هغه دوه کلنه ماسټري برنامه چې امریکا ته خلک ځي نو د دې په اړه موږ هغوی سره کومک کوو چې دوی څنګه کولی شي دې برنامې ته اپلای وکړي د دوی امتحانونه څنګه اوسي که دوی خپل مقالاتو کې مشکل لري که هغه فورمونه اپلیکیشنونه چې دوی لري هغه کوم مشکل لري نو موږ غو سره کومه کو همدارنګه دغه د ظرفیت لړول لپاره موږ ته برنامه نه سپم دي ټول کې چې دوی وزګار دي یا مثلا واخ لري او کال لري سره موږ کار کوو زموږ ټول مقصد هم ده چې هغه کسان چې غوړي فل بریډ اپلای وکي او ښکول چې د سکالرشپ لاسته راوړي
زمانو محمد نقیب صدیقی ده د بهرنی ژبې د انسټیټیوټ مسؤل یم او غواړم چې دلته نندارتون کې برخه واخلم او خپل خدمات خلکو ته وړاندې کړم ترڅو کولای شي خلک زمونږ د خدمات څخه مستفید شي مونږ خپل هغه سیستمونه چې د تقریبا مونږ غواړو چې خلکو ته وایي چې مونږ په دغه انسټیټیوټ کې شپږ ژبې تدریسو چې دا کوم مواد چې مونږ په دې انسټیټیوټ کې استعمالو د ژبو د لپاره تدریس لپاره ټول ځان سره راوړی دی او خلکو ته دا وړاندې کوو ترڅو راشه دغه انسټیټیوټ څخه استفاده وکړو دغه د کوم ژبې چې دوی غواړي وایي دلته زده کړي
زمانم سید زابلای راغلم چې دلته نږدې څنګه نندارتون ووینم او دلته په نور نن تر دوم کې مزراغلی ومه او دا ځای زمانه لپاره تر ټولو شپدی ده چې دلته زه د ټولو تحصیلي ادارو کومې مؤسسات یا کوم د تجارتي سوداګریز مارکیټونه دي هغه دلته خپل ځانګړي غرفې لري او په دوه غرفو کې دی د ځان لپاره چې کوم اعلانات کوي زرازم دا ګور ما او د دوه ټولو ادارو دغه پروفایلونه ګورم مثلا پانتونونه خپلوان مې دي انډیوالان مې دي زه دوی پروشرون نزان سره اخلم بیا غو تر کوم چې کوم پانتونون ته لاړ شي دوی کیفیت څنګه ده دوی چیر کال څنګه تحصیلات وړاندې کړی دي ځکه کته په شار کې هر یو ته جدا جدا ورځي پرتا باندې مصارف زیات راځي او کې سرګردانی مزي او مشته دومره وخت نن سبا نه لرو دلته کولای شي په نیم سات کې لټول نږدې خدمات لپاره غټه لاس راوړنه و په نیم سات کې ما ټول ولیدل پروشرونه مې راوښو د لا کارکردګوز خبر سوما او د دې ترڅنګ زله ډیر ستړیان خلاصو
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي
درنو اوریدونکو د افغانستان لا څلرم تحصیلي نندارتون څخه د کار او زده کړې نندارتون ترغلیم دلته هم غنو خصوصي په هنتونونو او نورو هغو ادارو غډون کړي چې کارکونکو ته ضرورت لري یعنی دلته ځوانان راځي هم د زده کړو په برخه کې د خصوصي په هنتون له مسولینو سره خبرې کوي او هم له هغو ادارو سره خبرې کوي چې هغوی کارکونکو ته اړتیا لري دوی له دغو شرکتونو سره خبرې کوي د ځان په اړه معلومات ورکوي او خپل سی وی ورکوي ورزو له هغو کسانو سره غږیږي چې دغه نندارتون کې غډون کړی او خپل خدمات او تولیدات وړاندې کړي
د مانو عبد الله جاوید د بریا درسي مؤسسه یو د مؤسسینو څخه یم د موږ بیا سو برخه لري د پکوونی ته برخه کې موږ اختصاصي کورسونه وړاندې کوو د تپانځي مؤسسینو ته د اقتصاد مؤسسینو ته د کمپیوټر ساينس مؤسسینو ته د حقوق مؤسسینو ته او همدا ډول د انجینرۍ مؤسسینو ته بل برخه چې موږ ځوانان په برخه کې تقریبا ضعف کوي هغه د وینا کولو برخه ده موږ دلته د ځوانان لپاره د بیان د فن ترنوان لاندې ځانګړي پروګرامونه لرو دوی ته د ظرفیت لوړولو په برخه کې ځانګړي پروګرامونه ورکشاپونه لرو او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ د ډیالوګ او خبرو اترو د رامنځته کولو په برخه کې موږ د آزاد بحث یا ډیبیټ برنامه ورته لرو شخصي د موږ غرفه ته چې تقریبا 2 متره غرفه دلته نیولې ده تر اوسه پورې 2000 کسانو مراجعه وکړه په غو کې زرو کسانو موږ تسویانه راکړلې او ټول کسانو یا د کار د پاره د موږ سره وعده وکړه او یا هم د موږ نیزو کورسونه ته د راتګ وعده وکړه
نوم می مرواده دلته ما غوښتل چې ځان ته وظیفه پیدا کړم او البته د بازارونو نیم چې څنګه ده هغه ما ته ډیر یعنی ډارګینه نه راکړشته به حتمان کولای شي یعنی د خپل خواخه برخه کې کار وکړي او تا ته به کار پیدا کړي
ولی جان حسنیم فیسبوک هم د سی خبرې اوریدلې چې دلته به کاری وو تحصیلی زمینه خو مخکې دلته وکتل او بعضی شرکتونه او بعضو چا خپل کارونه کړي وو داسې د مارکیټینګ په شکل باندې روان دي نندارتون نه باید سړی ډېره تم ولري لکه دوی چې وایي چې موږ د کار زمینه ورته برابرو یا تحصیلي خو ما چې دلته وکتل تقریبا ډېره هسې نه وو لکه دوی چې ویلي وو مخکې
درنو اوریدونکو تاسو د نندارتون د ګډونوالو خبرې واوریدي. اوس د پلان فیوچر د خدماتي ادارې له اجرایوي رئیس اغلی سپوږمۍ سیام سره غواړو غږیږو چې د دغه نندارتون په جوړولو کې ونډه درلوده. اغلی سیام که پیل کې د دغه نندارتون په اړه راته ووایه.
د کار او زده کړې ملي نندارتون په دې موخه رامنځته شو چې د ځوانانو ستونزې حل شي. تاسو وګورئ په ټولنه کې زموږ د ځوانانو جدي ستونزې د کار او زده کړې په برخه کې دي. موږ په میاشتو میاشتو تحقیق وکړ، بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې دغسې یو نندارتون ولرو چې د ځوانانو ستونزې پکې حل شي. خوشبختانه دغه ملي نندارتون مو د کار او تحصیل په برخه کې رامنځته کړ، ځوانانو پکې ګډون وکړ. په دې کې د دوی د زده کړې په برخه کې مشکلات حل شوه، تر څنګ یې د کار په برخه کې هم د دوی مشکلات حل شوه. د زده کړې په برخه کې زموږ سره خصوصي پوهنتونونه وه چې تخفیف اعلان ته ورکړی و. ځوانانو په ډېر اسانۍ سره وکولی شوه چې ټول پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کړي، د هغوی شرایط وګوري، د هغوی تخفیف وګوري او ځان ته پوهنتون انتخاب کړي. د کار په برخه کې شرکتونه را سره وه چې خالي موقفونه اعلان ته ورکړي و. ځوانان راغله، د دوی سره ولیده، د خپلې خوښې اداره او موقف ځان ته پیدا کړ.
یوه خبره چې دلته ځوانان هم مطرح کړه چې ګنې اوس دې کې قسم د کار او زده کړې نندارتون دی، خو ځینې شرکتونه لکه پکې خپل مارکیټینګ کوي، هغه سی چې د دوی ستونزې حل شي، چې راسي مثال دلته د ځان لپاره لابي وکي، خبرې وکي، هغه سی د دوی هیله نه و چې ګنې د دوی هغه بیکاری به نوره ختمه شي یا د تحصیل په برخه کې چې کومې ستونزې دي هغه به حل شي.
دغه درې ورځنی نندارتون کې دومره ځوانانو یو ګډون وکړ چې د قدم ایښودلو ځای نه و، او موږ خپل د هدف څخه یو قدم مخته لاړو. ډېره خوش خبرې مو ترلاسه کړه. زموږ هدف دا و چې 15,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړو، ولې خوشبختانه تر 3,000 پورې زیاتېږي، ځکه چې موږ ولې دا چې د 4,000 څخه تر 6,000 پورې سویانې ټولې سوې، 2,500 شارټ لیست سوې، نو زموږ هغه هدف مو نه زیاته لاسته راوړنه مو درلودله.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند عبدالفتاح عشرت احمدزی چې د افغانستان څلورم تحصیلي نندارتون ته راغلی و، وایي دغه نندارتونونه جوړېدل سبب کېږي چې د ځوانانو تحصیلي او کاري ستونزې حل شي.
په افغاني ټولنه کې د بیکاري کچه لوړه ده. پوره ډار لرم چې د دغه نندارتون په لاره چولو سره ډېر زیات مثبت او ډېر مؤثر قدمونه اوچت شول. انشاءالله په دې سره به د بیکاري کچه هم ګراف یو څه راټیټ شي.
ترنو اوریدونکو تاندې څنګه محمد دلته پاتې رسیدي تربیه خېچاره.